افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو زه نوریاس نوری هرکلی کوم. وبوري چې د افغانستان د عامه روغتیا وزیر یو ځل بیا پر ټولو خلکو غږ وکړ چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ګرځبندیز په ګډون لګول شوي محدودیتونو ته جدي پام وکړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشته جلالزی دا خبرونه اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له نن څخه په کابل کې پر موټر سایکلونو بندیز لګولی دی. په ننګرهار کې چارواکو نن وویل چې د کورونا وایرس له امله دوه کسان مړ شوي دي. او د جرمني پولیسو د داعش څلور مشکوک غړي چې په جرمني کې د امریکا پر تاسیساتو د حملو پلان جوړ کړی وو نیولي دي. پورا خبرونه واوري. د افغانستان د کورونیو چارو وزارت لنن څخه په کابل شار کې پر موټر سایکلو بندیز لګولی دی. دا پریکړه په کابل کې د ترهګرو بریدونو، هدفي وژنو، غلاو او نورو جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره شوې ده. د کورونیو چارو وزارت ویان طارق آریان پر ټویټر پرون ولیکل چې داسې تخریبي کارونه د موټر سایکلو په وسیله کېږي. له دې امله پریکړه وسوه چې خلک په کابل کې پر موټر سایکلونو له سپرېدو او تګ راتګ منع شي. په کابل کې یو شمېر رستورانتونو ته چې تر اوسه به یې له خلکو فرمایش اخیست او د خلکو کورونو ته به یې ډوډۍ وروړه، ویل سوي چې کارکوونکي یې د دې کار لپاره پر موټر سایکل تګ راتګ نشي کولای. په ننګرهار کې چارواکو نن د کورونا وایرس له امله د دوو کسانو د مړینې خبر ورکړ. د ننګرهار د والي ویاند تاولا خوګیاڼي نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې یو وګړی د کابل او بل د پکتیا و، خو دواړه په ننګرهار کې اوسېدل. خوګیاڼي ویلي چې دواړو د کورونا په وایرس ترخته کېدو مخکې د شکر او زړه ناروغي درلوده. په ننګرهار کې تر اوسه د کورونا وایرس لس مثبتې پیښې ثبت شوې او څلور تنه له دې امله مړه شوي دي. په هرات کې هم د عامې روغتیا رئیس محمد رفیق شیرزي نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې یو اتیا کلن سړی د کورونا وایرس له کبله مړ شوی دی. په هرات کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې 306 ته رسیدلې دي. د هرات والي نن ازادي راډیو ته وویل چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره به سبا پر خلکو لګېدلی ګرځبندیز لا شدید شي. د سرپل والی وایي چې 40 میلیونه افغانۍ به د کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره د طبي وسایلو د اخیستلو لپاره ولګوي. عبدالقادر آشنا نن د ازادي راډیو ته وویل چې د مالیه وزارت 40 میلیونه افغانۍ سرپل ته ورستولی دي.
20 میلیونه افغانۍ
به ولایت سرپل. موږ به د کورونا وایرس لپاره ضروري طبي مواد ورباندې واخلو. آشنا ازادي راډیو ته وویل چې د طبي د درجې د معلومولو وسایل، افونی ضد مواد، ماسکونه او نور داسې ضروري مواد او یو لوی ټانکر به واخلي چې د ولسوالیو په مرکزونو کې دوا پاشي وکړي. د سرپل چارواکي وایي چې په ورستیو کې نږدې 2500 کډوال له ایران او پاکستان ورغلي او په دې ولایت کې د کورونا وایرس د خپرېدو اندېښنې لا زیاتې کړې دي. په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې 304 ښودل شوي دي. د جرمني پولیسو د داعش څلور مشکوک غړي چې په خټه د تاجکستان دي، په دې ګومان چې د امریکا پر پوځي تاسیساتو یې د حمله پلان درلود نیولی دي. څارنوالانو ویلي چې څلور مشکوک کسان نن د هغه هیواد په شمال کې له بیلابیلو سیمو نیول شول. څارنوالانو ویلي چې مشکوک کسان عزیز جان بی، فرهاد شاه کاف، محمد علی جیم او سنت الله کاف نومیږي. د هغوی بشپړ نمونه نه دي په ډاګه شوي. داسې ګڼل سوي چې مشکوکو کسانو په ابتدا کې په تاجکستان کې د حملې پلان درلود، خو وروسته یې خپل هدف جرمني ته بدل کړ او غوښتل یې چې په جرمني کې د امریکا پر هوایی پوځي اډه او پر یوه وګړي چې د اسلام دښمن یې بلل حمله وکړي. د جرمني فدرالي څارنوالۍ په یوه اعلامیه کې ویلي چې مشکوکو کسانو د حملې لپاره مهمات او وسلې هم ترلاسه کړې وې. پر نیول شوو کسانو داسې ګمان کېږي چې په سوریه او افغانستان کې د داعش له لویو مشرانو سره په تماس کې وو. د ګرجستان په پلازمینه او درویو لویو ښارونو کې د نن سهار له 9 بجو د خلکو پر تګ راتګ بندیز شو. دا بندیز د 10 ورځو لپاره لګول شوی دی. د ګرجستان حکومت دا پریکړه تر هغه وروسته وکړه چې په یوه ورځ کې د کورونا وایرس تر 10 زیاتې نوې مثبتې پیښې ثبت کړي. د دې هیواد صدر اعظم پرون وویل چې کابینې پریکړه کړې چې پلازمینه تبلیسی او درې نور لوی ښارونه بتومي، کوتایسي او روستاوي قرنټین شي. خلکو ته ویل شوی چې لدې شارونو وتلای یا ورننه وتلای نسی. په دې هیواد کې بیړنۍ حالت هم د مارچ په 28مه نیټه اعلان شو، خو د ګرجستان صدر اعظم جورجی ګخیرا ویلي چې شاید د بیړنۍ حالت وخت د می میاشتې تر لسمې تمدید شي، خو دا پریکړه باید په پارلمان کې تایید شي. او د ناټو تړون د غړو هیوادونو د دفاع وزیران نن غونډه لري. په نړۍ کې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله د ناټو د دفاع وزیران ویډیویي غونډه کوي. هغوی به د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې په اړه خبرې کوي. د ناټو تړون عمومي منشي ین ستولتنبرګ پرون د غونډې په اړه په ویډیویي خبرو کې وویل چې په اجنډا کې یې یوه اساسي مسله د کووید 19 له امله له راغلي بحران سره مبارزه ده.
فرشته جلال زوی وچ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول کده. او ځینې نور خبرونه غوړې بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر یو ځل بیا پر ټولو خلکو غږ وکړ چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ګرځبندیز په ګډون لګول شوو محدودیتونو ته جدي پام وکړي.
به شدت نگران هستیم، فریاد میزنم، خواهش میکنم، زاری میکنم در خانه هایتان بمانید. توصیه های وزارت صحت عامه را جدی بگیرید و وطن را نجات دهید.
په کندوز کې خلک د کورونا وایروس له امله بیا لګول شوو بندیزونو ته چندان پام نه ساتي.
پهلوانانې کېږي، ودونه یې حساب کتاب دی. هیڅوک دا نه وایي چې دا مرض سخت دی، دا په ورورو تشویش چا سره نشته دی.
د کابل د سروبي ولسوالۍ په اړه راپور لرو چې اوسیدونکي ادعا کوي د کورونا وایروس له امله شاوخوا 15 تنه مړه شوي دي.
فانا په سروبي ولسوالۍ کې دغه فاجعه رښتیا هم شته دی. موږ د 15 په شاوخوا کې خپل اجزان د دغه بدمرغه ویروس له امله له لاسه ورکړل.
او په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د روغتیا نړیوال سازمان سره د مرستو د درولو امر کړی. دا سازمان یې تورن کړی چې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره هغه څه چې لازمه وه اقدامات نه دي کړي. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هیروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې
کلام د بشر د ژوندانه له پیله څخه یا د تمدن له ډیرو پخوانیو توکو او افزارو څخه دی.
جون پښې بو کوم د قلم د پیدایښت په اړه خبرې کړي. ازادي راډیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لوی خبرونه کې د اف ام په 13.5 په صافه او وزي اوریدل شي. د خبرونه پاتې به بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په افغانستان کې کورونا وایروس د چټکې خپرېدو سره سم د افغانستان ولسي جرګې نن د افغانستان د عامه روغتیا وزیر او د ولسمشر مطبوعاتي سلاکار ولسي جرګې غونډې ته استجوابي غونډې ته البته وربللی وو. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز یو ځل بیا پر خلکو غږ وکړ چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ګرځبندیز په ګډون لګول شوي محدودیتونو ته جدي پام وکړي. په افغانستان کې کورونا وایروس مثبت پیښو شمیر هم نږدې 800 ته رسیدلی. د افغانستان د حکومت دواړه مشران د دې لپاره ولسي جرګې ته ورغوښتل شوي وو چې د کورونا وایروس په وړاندې د اقداماتو او دغه راز د دغه وایروس د مخنیوي لپاره د ځانګړو شوو پیسو په باب د ولسي جرګې د غړو پوښتنې ځواب کړي. د غونډې ته د ازادي راډیو خبریاله ناجیه صافی ورغلې وه، تعقیب کړې ده او نور حالې اوروي.
د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداره وایي له تیرو دوو میاشتو راهیسې د کورونا ویروس د مخنیوي په هدف چې په هوایي پروازونو محدودیتونه وضع شوي، د دغې ادارې په عوایدو کې 6.9 میلیونه ډالره کموالی راغلی. د یادې ادارې رئیس محمد قاسم وفایزاده د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که وضعیت همداسې دوام وکړي له وړاندوینې سره سم به تر ټاکلې مودې پورې افغانستان ته 25 میلیونه ډالره زیان ورسیږي.
په نړۍ کې د کورونا وایروس د خپراوي تاثیراتو ته په کتو هغه محاسبه چې موږ یې لرو د افغانستان هوایي سکتور ته چې د وړاندوینې وخت 6 میاشتې ښودل شوی.
په ډېرې بخښنې سره په تېرې وطنې سره د افغانستان د ملکي هوایي چلند په اړه راپور چې وایي د کورونا وایروس د خپرېدو له عمله د ادارې په وایدو کې کمواله راغله د کورونا د وایروس په اړه. نن د افغانستان په ولسي جرګه کې د بحث په اړه راپور خپرېدو ته چمتو دی.
په هیواد کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو په زیاتېدو سره ولسي جرګې د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز او د ولسمشر سلاکار وحید عمر د ولسي جرګې استجوابیه غونډې ته ورغوښتل ترڅو ملت ته ځواب ورکړي. د ولسي جرګې غړي انتقاد کوي چې د کورونا وایروس لپاره ځانګړي شوي پیسې په ځای نه دي لګول شوي. دوه وکیلانو کمال ناصر اصولي او مولوي احمدي ترخیل وویل
پاراشوټ د ټیکې څخه سیاتامي وزارت لباس دی ډاکټرانو فرمایش ورکړی په ډیر لوړ قیمت باندې دا به ظلم وي.
تاسو باید یو بام دعا ونه کړئ. کابل یو استمنایا شپخانه ده خو هیڅ موږ نه لرو وسایل. څو د پیوا پیشنهاد وکړو چې و وزیر صاحب خپل رئیس د شپخانې راته ویل دي یو استمې د موږ د نایې د سناتور ده.
د ولسي جرګې د چهارشنبه ورځې په غونډه کې د روغتیا وزیر د وکیلانو له انتقادونو وروسته وویل چې دوی له کمو امکاناتو سره هڅه کوي چې د دې ویروس د پراختیا مخنیوی وکړي. خو نوموړي له خلکو هم وغوښتل چې په دې برخه کې همکاري وکړي کنه نو په خبرې هیواد به له یو لوی کړکېچ سره مخ شي.
خواهش میکنم زاري میکنم
موږ ډېر اندېښمن یو. په خلکو غږ کوم، هیله کوم، عذر کوم چې خپل کور مو کې تعمیر خو وزارت سپارښتنه ته وګونیسي او هیواد مو وژغوري.
وطن رو نجات دید.
د ولسمشر سلاکار او د کورونا وایروس په اړه د عامه پوهاوي د کمیټې مشر وحید عمر د ولسي جرګې په غونډه کې د وکیلانو د انتقادونو په ځواب کې وویل تر اوسه له کورونا سره د مبارزې لپاره 1.8 میلیارد افغانۍ ولایتونو ته لیږل شوي او همدارنګه نږدې 1.2 میلیارد افغانۍ د عامه روغتیا وزارت له لوري لګول شوي دي.
تا امروز
یان روغتیا وزارت لوري نږدې 1.2 میلیارد افغانۍ لګول شوې او سبا د کابینې غونډه د یو طرحه جوړوي چې د بودیجې منابع تعدیل شي. تاسو به دا تصویب وای او 1.2 میلیارد افغانۍ په دې لار کې به لګول کی.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په تیرو سلر وشتو ساتونو کې د غهیبات کې د کورونا او یا مثبت پیښې ثبت شوې دي. د دغه پیښو لړلې یو دیش په پلازمینه کابل، دوه ویش په هرات، درې په کندهار، درې په غزنی، دوه په میدان وردګو، دوه په کونړ، دوه په ننګرهار، دوه په نیمروز، یو په فاریاب، یو په ورزګان او یو هم په بغلان ولایت کې ثبت شوی. له دې سره په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر 1.4 میلیارد ته پورته شو. د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره په اکثرو ښارونو کې ګرځبندیز لګیدلی او یو شمیر ښارونو کې نوی دغه ګام پلی کیږي. له دې ډلې نن په کندهار ښار کې هم د خلکو په ګرځېدو کلک بندیز ولګید.
و امرزل چه ده افغانستان د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز او د ولسمشر سلاکار وحید عمر چې د کورونا وایروس په وړاندې د عامه پوهاوي د کمیټې مشر دی هم د ولسي جرګې غونډې ته اوربلل شوی چې د کورونا وایروس د مخنیوي په اړه د حکومت د اجراءاتو په باب د دې جرګې د غړو پوښتنې ځواب کړي. د کورونا وایروس په افغانستان کې په چټکۍ مخ په خپرېدو ده. د مثبتو پیښو شمیر هم نږدې 800 ته رسېدلی. تر اوسه پورې 1.4 میلیارد مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د کابل سروبي ولسوالۍ هم یوه هغه سیمه ده چې ویل کېږي د کورونا وایروس پکې ډېر خپور شوی دی. د ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي دا کوي چې د کورونا وایروس له امله تر اوسه پورې په دې ولسوالۍ کې 15 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی. خو د دې ولسوالۍ روغتیایي چارواکي بیا دغه ادعا ردوي. د ازادي راډیو خبریال امید ظهیر مل پرې راپورټ لري.
د کابل سروبي ولسوالۍ هغه سیمه چې د اوسیدونکو په خبره یې کورونا وایروس پکې خپور شوی او خلک د مرګ تر پولې رسولي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي له روغتیایي چارواکو شکایت کوي چې ګوندې لازمه پاملرنه یې ورته نه ده کړې. په سروبي ولسوالۍ کې له کورونا وایروس د ژغورنې ډلې د رهبرۍ غړی ایمل صافی
په سروبي ولسوالۍ کې دغه فاجعه رښتیا هم شته دی. موږ د 15 په شاوخوا کې خپل اجزان د دغه بدمرغه ویروس له امله له لاسه ورکړل. د دغو افرادو سن له 50 کلونو نه پورته و. کم شمیر پکې ځوانان هم ول.
د دې په خبره چارواکو ژمنه کړې وه چې په ورځني ډول بلدي ولسوالۍ څخه په کورونا وایروس د مشکوکو لسو کسانو سیمپلونه ښار ته استوي. د دې وایروس د لا خپرېدو ویرې مسؤلین اړ کړي چې د کورونا وایروس په اړه د جوماتونو له ممبر او په ټولنیزو رسنیو کې د پیغامونو له لارې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. بشیر احمد د ډاکټر عبدالملک زوی دی. هغه کس چې پلار یې په کورونا وایروس اخته شوی و. د یو وخت دی چې پلار یې بیرته روغ شوی، خو وایي د څو کسانو د مړینې شاهد و چې ګواکې په کورونا وایروس د اخته کېدو له کبله یې سا ورکړې ده. د ده په خبره مړو شویو کسانو د کورونا وایروس نښې درلودې، خو معاینې یې نه وې شوې. د دې سره د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د چهارشنبې په ورځ د دې هېواد ولسي جرګې ته وویل سروبي ولسوالۍ ته یې روغتیایي ډلې استولې چې وضعیت له نږدې وڅاري او دوا پاشي وکړي. دی وایي نن مو سروبي ولسوالۍ ته یو روغتیایي ټیم واستوه تر څو وضعیت له نږدې وګوري او که چېرته چې اړتیا وه دوا پاشي وشي. د مشکوکو کسانو سیمپلونه واخلي او روغتون هم له نږدې وګوري. وضعیت به بدلون مومي، خو هومره هم نه ده څرنګه چې ویل کېږي. بلخوا بیا د سروبي ولسوالۍ روغتیایي چارواکي شوې داوي ردوي او وایي هلته څلور د مړینې او په کورونا وایروس د اخته کسانو څلور مثبتې پېښې ثبت شوې دي. د سروبي ولسوالۍ روغتون د نرسنګ مدیر مطیع الله الکوزي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا پنځه دېرش پېښې تایید شوې نه دي، خو د کورونا نښې نښانې یې درلودې. دوی یا په لاره او یا هم په کورونو کې مړه شوي دي. دوه کسانو مثبتې پېښې ثبت شوي چې روغتیایي کارکوونکي هم پکې شامل دي او څلور کسان مړه شوي. د ده په خبره کوم روغتیایي کارکوونکي چې په دې ولسوالۍ کې په کورونا وایروس اخته شوي دي قرنطین دي. د سروبي ولسوال ګوهر خان بابري هم د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل روغتیا وزارت خپل روغتیایي ټیم ور استولی چې حالت له نږدې وڅاري. په داسې حال کې ده چې په هیواد کې د کورونا وایروس لا خپرېدل ورسر بلې زیاتېږي او خلک له عمله سخت اندېښمن دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
ازادي رادیو اوري په افغانستان کې د کورونا وایروس د خپرېدو له امله حکومت د دغه وایروس د مخنیوي په خاطر د هر ډول غونډو په ترسره کولو بندیز لګولی، خو اکثرا لیدل کېږي چې خلک د دغه بندیز د عملي کولو چندان پام نه ساتي. په جوماتونو کې د جمعې لمونځونه اوس هم ترسره کېږي. په ډېرو سیمو کې د خلکو د راټولېدو غونډې جوړېږي او خلک د خوښۍ په مراسمو کې ګډون کوي. له کندوز د ازادي راډیو خبري الله اجمل آریان پرې رپورټ لري.
د کندز ولایت اوسیدونکي وایي چې لا هم په دغه ولایت کې د ودونو د سربندۍ او داسې نور محفلونه ترسره کیږي او دغه شان د پهلوانۍ اوزلوبي او د سپوی جنگولو لوبي هم ترسره کیږي او ګډون او نندارې ته هم ګڼ شمیر خلک راټولېږي. دوی وایي په دغه شان وضعیت کې له کورونا وایروس سره مبارزه ستونزمن کار دی. د دې ولایت یو تن اوسیدونکي سردار رازمل په دې اړه وویل
پهلوانان کېږي ودونه یو حساب کتاب دی. هیڅوک دا نه وایي چې دا مرض سخت دی، دا به وروره تشویش چا سره نشته دی. سګ جنګیانې کوي، بزکشتیان لځي خلک. د ټول نه زموږ دا غوښتنه ده چې په کور کې کینئ، په قلار وروره. دا ډېر خطرناک مرض دی. د حکومت بار بار همدا وایي چې باید خلک په کورونو کې کینئ، خو د حکومت خبره څوک نه مني.
دوی زیاتوي چې دغه ډول پروګرامونه ترسره کول په اسانۍ سره د کورونا وایروس خپرېدو ته لاره هاورولای شي. د نوموړي ولایت اوسیدونکي عبدالغفور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کندز کې خلک د روغتیایي کارکوونکو لارښوونو ته غوږ نه نیسي. دغلته وزلوبې روانې دي، غیږي شته دي او همداسې ودونه ترسره کیږي. نورې میلې په کندز کې ترسره کیږي. که چېرته حالات په همدې شکل باندې ادامه پیدا کړي نو کېدای شي چې کندز کې کورونا پراختیا ومومي.
بلخوا د کندز د حج اوقاف ادارې رئیس مولوي عبدالظاهر رشاد بیا وایي د دې ولایت ټولو دیني عالمانو ته سپارښتنه کړې چې د غونډو تر سره کولو ډډه وکړي، خو ځینې عالمان د دوی له غوښتنو سرغړونه کوي. موږ د ټولو جماعتونو له امامانو سره غونډه درلوده. ورته مو وویل چې د هر ډول غونډو له ترسره کولو ډډه وکړئ، خو ځینې عالمان زموږ خبرې نه مني او خپل کار کوي. همدا تېر اونۍ په امام صاحب ولسوالۍ کې دوه دستربندۍ غونډې ترسره شوې او په کندز ښار کې هم ترسره شوې. په ورته وخت کې د نوموړي ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر احسان الله فضلی وایي هر ورځ د دوی روغتیایي کارکوونکي د کورونا وایروس په اړه په مرکز او ولسوالیو کې خلکو ته پوهاوی ورکوي، خو خلک د دوی لارښوونو ته پاملرنه نه کوي.
د تمام دنیا حالت اضطراری په امروز د کندوز فرزمات جماعت او محافل او
په ټوله نړۍ کې اضطراری حالت دی او که چیرې په کندوز کې موږ د ودونو محفلونه د سربندۍ محفلونه ولرو او د خلکو د راټولېدو سبب شي نو زموږ مبارزه له خنډ سره مخ کوي او له خلکو غواړو چې زموږ لارښوونو ته توجه وکړي تر څو د کورونا وایروس له لا خپرېدو مخنیوی وشي. د کندز یو شمیر اوسیدونکي په داسې حال کې په دغه ولایت کې د هر ډول غونډو او محفلونو د ترسره کولو په اړه اندېښنې څرګندوي چې تر اوسه پورې په کندز کې د کورونا وایرس درې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
او وسم یو نړیوال موضوع د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د روغتیا له نړیوال سازمان سره د مرستو د درولو امر وکړ او د ملګرو ملتونو د دې مربوط سازمان د کارونو د ارزولو امر یې کړی دی. ډونالد ترامپ دا امر پرون په داسې ورځ ورکړ چې تر بلې هرې ورځې په متحدو ایالتونو کې د 44 ساعتونو په ترڅ کې کورونا وایرس د ډیرو کسانو ژوند واخیست. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش ویلي چې اوس د مرستو د بندیدو وخت نه دی، اوس د همغږۍ او ګډ کار وخت دی. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر وایي چې خپلې ادارې ته لارښوونه کړې ده چې متحده ایالتونه د هغه پیسې چې نړیوال روغتیایي سازمان ته ورکوي ودروي. ولسمشر ډونالد ټرمپ د سیشن بی په ورځ په سپینه ماڼۍ کې وویل چې د کورونا وایرس د مخنیوي په برخه کې د روغتیا نړیوال سازمان په خپل اساسي کار کې پاتې راغلی دی، نو باید حساب ورسره وشي.
funding of the World Health Organization while a review is conducted to assess
نن زه خپل ادارې ته لارښوونه کوم چې هغه پیسې ودروي چې د روغتیا نړیوال سازمان ته ورکړو او د کورونا وایرس خبرېدو په برخه کې د روغتیا نړیوال سازمان د نقش او یو مخناسه مدیریت ارزونه روانه ده. ښاغلی ټرمپ زیاته کړه چې له دوه تر دریو میاشتو پورې د WHO د ارزونې لپاره پکار دي. جمهور رئیس ټرمپ د ملګرو ملتونو مربوط دغه سازمان تورن کړ چې هغه حقیقت یې بیان نه کړ چې د کورونا وایرس خپرېدو په مرکز ووهان کې وو. د امریکا ولسمشر په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان د چین په پلوي توپ تورن کړ. د امریکا جمهور رئیس وویل د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایرس په برخه کې ناسم معلومات خپره کړي دي او له چین څخه یې متحده ایالاتونو ته د امریکایي مسافرو له تګ سره د کورونا د خپرېدو په پیل کې مخالفت کړی وو. یو ورځ وروسته تر دې چې د امریکا ولسمشر پر هغو کسانو چې له چین څخه متحده ایالاتونو ته ځي د یو لړ محدودیتونو د لګولو اعلان کړی وو، د روغتیا نړیوال سازمان ویلي وو چې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره پر هغو سفرونو چې پر سوداګرۍ او نړیوالو مسافرونو اغیز کوي بندیزونه ګټه نه کوي. د امریکا ولسمشر په ورته وخت کې پر ملګرو ملتونو وکړه وکړه ویل چې ملګرو ملتونو د کورونا وایرس په برخه کې د چین د ناسمو اطلاعاتو ستاینه کړې او احتمال له دې سره دا وایرس په نړۍ کې په پراخه کچه خپور شو. بل لور ته د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش وویل چې اوس د دې وخت نه دی چې د روغتیا د نړیوال سازمان منابع یا د بل هر بشري سازمان امکانات ورکم کړو چې له کورونا وایرس سره په مبارزه بوختي. انتونیو ګوتیرش وویل چې اوس د نړیوالې ټولنې د یووالي وخت دی چې په ګډه په همغږۍ کار وکړي چې د دې وژونکي او اخیستونکي وایرس مخه ونیول شي او د دې د ناوړه پایلو مخنیوی وشي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروس ادانوم ګبریسوس مخکې د دې سازمان دفاع کړې وه او هیله یې څرګنده کړې وه چې نړیوال دغه مؤسسه تمویل کړي. د امریکا د هیل ورځپاڼې په استناد واشنگتن د راتلونکي میلادي کال لپاره د روغتیا نړیوال سازمان ته د 850 میلیونه ډالرو د ورکړې ژمنه کړې وه، خو تیر کال دا بودیجه 122 میلیونه ډالر وه. جانس هاپکنز پوهنتون پرون په یوه ورځ د امریکا په متحده ایالاتونو کې تر بلې هرې ورځې د کووید-19 ناروغۍ د ډیرو قربانیانو خبر ورکړ. د اپریل په 14مه په 24 ساعتونو کې په متحده ایالاتونو کې کورونا وایرس د 2228 انسانانو ژوند واخیست او په دغه هیواد کې اوس په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 6 لک اوښتی دی. د تلفاتو شمیر هم تر نورو ټولو هیوادونو لوړ دی، څه باندې 15,200 ته رسیدلی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایرس هغه محل سرایت کوي چې په دې وایرس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژخیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
د پیسو نړیوال صندوق IMF اټکل کوي چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله به سږ کال د نړۍ اقتصاد تر ټولو بد ګزار وویني. د دې صندوق د اټکل له مخې به دا ګزار د 2018 کال تر اقتصادي بحران سخت وي. د پیسو نړیوال صندوق دغه راز وایي د نړۍ اقتصادي وده به د پام وړ کمه شي او د دې اغېز به په راتلونکو کلونو کې هم احساس شي. اسمت سروانی تفصیل اوروي.
د پیسو نړیوال صندوق یا IMF اټکل کړی چې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله به سږ کال د نړۍ اقتصادي وده په سلو کې نږدې 3% ټیټه شي. د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله په نړۍ کې ډیر کاروبارونه او اقتصادي فعالیتونه په ټپه درېدلي دي. د پیسو د نړیوال صندوق د اټکل له مخې په روان کال کې د اقتصادي ودې ټکنۍ توپ په 1930 کلونو کې د ستر اقتصادي رکود له وخته تر دې دمه ساری نه لري. د نړۍ ستر اقتصادي رکود سبب شو چې په 1930 لسیزه کې د نړۍ ناخالص تولید په سلو کې لس کم شي. په روان 2000 میلادي کال کې د نړۍ د اقتصادي لرنید راپور چې د روانې اونۍ د سه شنبه په ورځ نړیوال بانک خپور کړ، په راتلونکي 2021 میلادي کال کې د نړۍ اقتصادي وده کمه اټکل کړې، خو ویلي دي چې د کرونا وایرس لا زیاته خپرېده په راتلونکي کال کې د اقتصادي وضعیت د لا خرابېدا سبب کېدای شي. د پیسو د نړیوال صندوق د اقتصادي او مالي چارو یوې متخصصې گیتا گوپینات په یوه ویډیوي خبري کانفرنس کې وویل، په 2021 کې به د نړۍ اقتصادي وده لږه وي ځکه چې اقتصادي فعالیتونه تر هغې کچې لږ دي چې د کرونا وایرس تر خپرېدو مخکې د 2021 لپاره اټکل شوي. اغلی گوپینات همداراز وویل، حتی که حالت تر ټولو ایډیال هم وي، ممکن د نړۍ اقتصاد په راتلونکو 2 کلونو کې د تولیداتو د کمېدا له کبله ټول ټال 9 تریلیون ډالره وبایلي، چې دا د جرمني او جاپان تر ټول کورني ناخالص تولید زیات دی. دا په داسې حال کې دی چې جاپان او جرمني د نړۍ دریم او څلورم ستر اقتصادي قدرتونه ګڼل کیږي. د پیسو نړیوال صندوق اټکل کړی چې د روان کال په 2 میاشتو یعنی په اپریل، می او جون کې به په اکثرو هیوادونو کې د کرونا وایرس خپرېدا اوج ته ورسیږي، خو په ورپسې 2 میاشتو کې به مخ په ځوړ شي. د پیسو د نړیوال صندوق پر اساس که د کرونا وایرس د خپرېدا شدت د کال په 3 میاشتو یعنی په جولای، اګست او سپتمبر کې هم دوام وکړي، د دیوالیتوب او بیروزګارۍ د ډېرېدو له کبله باید تمه ولرو چې د نړۍ اقتصاد تر اټکل په سلو کې 3 نور هم نزول کوي. همداراز به د کرونا وایرس خپرېدا په 2021 کې د ګڼو اقتصادي فعالیتونو د درېدو سبب شي او له کبله به یې ممکن د نړۍ ناخالص تولید د 5 او 8% ترمنځ کم شي.
دغه راز په سعودي عربستان کې نن د نړۍ د 60 سترو صنعتي هیوادونو د مالي وزیران او د مرکزي بانکونو رئیسان په غونډه کې د کرونا وایرس له امله د رامنځته شویو احتمالي اقتصادي ستونزو د مخنیوي پر لارو چارو بحث کوي. تفصیل به د احمد شیبر پر راپور کې واورو.
د جیشل یا د نړۍ د 60 سترو صنعتي هیوادو د مالي وزیران او د مرکزي بانکونو رئیسان د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې نن غونډه کوي. په دې غونډه کې پر دې خبرې کیږي چې څرنګه د کرونا وایرس د خپرېدو له امله نړۍ ته د متوجه اقتصادي ګواښونو مخه نیول کېدای شي. د پیسو نړیوال صندوق پرون یو راپور خپور کړ چې پکې د نړۍ اقتصاد ته د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي له امله له اقتصادي پلوه لګېدل یو بندیزونو ته ژوره اندېښنه څرګنده کړه. د دې راپور له مخې به شتمن هیوادونه ډېر وځپل شي. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF وړاندوینه کوي چې د نړۍ اقتصاد به روان کال منفي 3.1% کې وي او راتلونکی کال به مثبت 5.2% ته ورسی شي. په نړۍ کې د کرونا وایرس تر خپرېدو مخکې IMF پیشګویي کړې وه چې روان کال به د نړۍ اقتصاد 3.3% وده کوي. د جیشل د مالی وزیرانو او د مرکزي بانکونو د رئیسانو غونډه عادتا د اپریل په میاشت کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د پیسو د نړیوال صندوق او نړیوال بانک د پسرلنیو غونډو ترڅنګ جوړی شي. سعودي عربستان وایي چې نننۍ غونډه بیړنیو شرایطو ته په پام سره جوړه شوې ده او په دې کې به پر هغو ګواښونو خبرې وشي چې د کرونا وایرس له امله د نړۍ اقتصاد ته متوجه دي. همداراز به د کرونا اخیستونکي او وژونکي ناروغۍ د اوږدمهاله اقتصادي ناوړه اغیزو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وشي. د نړۍ د 60 سترو صنعتي هیوادو د مالي وزیرانو او د بانکونو رئیسانو شاوخوا 2 اونۍ مخکې هم غونډه کړې وه او په تیرې غونډه کې یې موافقه کړې وه چې د کرونا وایرس له امله به له رامنځته شویو اقتصادي ستونزو سره د مبارزې لپاره د لارې نقشه جوړوي. د کرونا پر وایرس اوس په نړۍ کې تر 2 میلیونه ډېر کسان اخته شوي دي او COVID-19 ناروغۍ تر دې دمه تر 1,00,000 د ډېرو انسانانو ژوند اخیستی دی. د پیسو د نړیوال صندوق د سیشن بی د ورځې د راپور له مخې د دغې اخیستونکي او وژونکي ناروغۍ اقتصادي اغیز به په شتمنو هیوادو کې چې هر یو لوی اقتصاد لري زیات وي. د دې راپور له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو، جرمني، ایټالیا او اسپانیا اقتصاد به روان کال له اټکلونو سره سم منفي وي او د کرونا ویروس اصلي ټاټوبی چین به چې د اقتصاد یې له څو لسیزو راهیسې وده خورا لوړه وه روان کال به یوازې 1.2% وي. خو اندېښنې دې ته زیاتې دي چې دا معلومه نه ده چې د کرونا ویروس لمن به کله له نړۍ ټولې شي تر څو دقیقه اقتصادي پیشګویي وشي.
په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو اوس به بیا هم فرشته جلال زی ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي. بخنی سره چې د خبرونو سرخطونو کیفیت سم نه دی سم نه اوریدل کیږي، یو څه تخنیکی ستونزې لرو. د کرونا وایروس د خبرېدو سره د ازادي رادیو د راپورونو په خبرېدو کې د البته په کیفیت کې یو څه تغییر راغلی دی. بخنه غواړو له دې عمله کرونا وایروس پر ډیرو عمراتو یا پر ډیرو چارو بد اغیز کړی دی. د لکه څنګه چې مو وویل د خبرونې په دې برخه کې دوه اونیز برخې پروګرامونه لرو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو تر دې مخکې د پاکستان کې د ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي یو موضوع راخلو. په یوه تازه راپور کې څرګنده شوې چې د پاکستان په مدرسو کې پر ماشومانو جنسي تیری زیات شوی. په دې تحقیق راپور کې ویل شوی چې د ماشومانو کورنۍ عموما د شرم له کبله دا ډول پیښې پټوي، خو له دې سره سره لسګونه پیښې افشا شوي دي. نور تفصیل به عصمت سروان راواوروي.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په یو تحقیقي راپور کې ادعا شوې ده چې د پاکستان په دینی مدرسو کې پر ماشومانو جنسي تیری عام دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس دا راپور چې د سه شنبه په ورځ خپور کړ، پولیسو ته د لسکونو شکایتونو او همدارس له چارواکو، ډاکټرانو، له هغو ماشومانو سره چې جنسي تیری پرې شوی او د هغوی له خپلوانو سره د مرکو پر اساس ترتیب کړی دی. د پاکستان په مدرسو کې عموما د دغه هیواد تر ټولو د بیوزلو کورنیو ماشومان زده کړه کوي. د خیبر پښتونخوا د کوهستان د ویلری پرتې سیمې یو ماشوم یاوس چې اتکلن دی کیسه کوي چې په مدرسه کې ملا څرنګه تر لاسونی وو او په مقرر ډول ترې جنسي تیری وکړ تر دې چې ولوید ناروغ شو او ملا روغتون ته بیوه. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي چې دا کیسه نه یوازې ماشوم وکړه، بلکې د هغه خپلوانو او یو ډاکټر هم وکړه. په روغتون کې د ډاکټر فیصل منان سالرزی له لوري معاینه وشو چې پر دغه ماشوم په خورا بې رحمۍ تیری شوی دی، ملا نیول شوی دی. یولس کلنه مسبا د جنسي تیری یوه بله قرباني ده. دا چې د پنجاب ایالت اوسیدونکی ده، د هغه ملا له لوري پرې جنسي تیری شوی چې په جومات کې دیني زده کړې ورکولې. هغې وویل یو ناڅاپه ملا ونیولم او خونې ته ننه ایستم، ما چیرې وهلې. د پولیسو د تانې مرستیال صدیق بلوچ وویل چې د قربانی شویو ماشومانو کورنۍ عموما د شرم د ور اوښتو له بیرې پیشي پټوي. په پاکستان کې تر 22,000 ډیرې راجستر شوې مدرسې شته چې تر 2,000,000 ډیر ماشومان پکې دیني زده کړې کوي، خو تر دې ډیرې نورې ناراجستر شوې مدرسې هم فعال دي. دا مدرسې په غریبو سیمو کې دي چې ډیری کورنۍ په دې تمه چې ماشومانو ته وړیا ډوډۍ او ځای ورکول کېږي هغوی مدرسې ته لیږي. په پاکستان کې د مدرسو د ادارې لپاره نه د ملایانو کومه اداره شته او نه حکومتي چارواکي ورته ګمارل شوي چې د ملایانو له لوري د جنسي تیریو د تورونو په اړه څېړنه وکړي یا یې په وړاندې اقدام وکړي. د صدر اعظم عمران خان حکومت ژمنه کړې چې د مدرسو تعلیمي نصاب به مدرن کړي، خو دا ډول ژمنې پخوانیو حکومتونو هم کړي وي.
اساسي او بشري حقوق د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نمي ومني. د خبرونه چې زه همین هیواد وړاندې کوم پکې د برابرۍ یا مساوات په اصل پکې خبرې کوو. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څېړنې ورزونې د برخې همغږي کوونکی ښاغلی نقیب الله بشری دی. بشری صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو. که په پیل کې راته ووایي چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنی څه؟
تاسو ته او ستاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. هیله لرم چې صحت ولرئ. زموږ کې د دې نه چې برابرۍ اصل ته راشم، غواړم چې د بشري حقوقو په مفهوم باندې ولنډه او زغلنده خبرې وکړم. د بشري حقوقو مفهوم یو تاریخي او ډېر اوږده ریښه په تمدنونو او فرهنګونو کې لري. په افغانستان کې هم د نوي سیاسي نظام په راتګ سره د بشري حقوقو په مفهوم پاکره باندې ډېر جدي او کوټلي ګامونه پورته شول، چې بیلګې موږ د اساسي قانون کې دوهم فصل ته کې دې شمګه اشاره وکړو، چې په هغه کې د بشري حقوقو ته روښانه اشاره شوې ده. ورته په تیره یو نیمه لسیزه کې په دې برخه کې د پام وړ ګامونه او کوټلي ګامونه اخیستل شوي دي، چې لومړی هغه کې دې چې موږ د بشري حقوقو زده کړې پاکه باندې لومړی او بنسټیز ګامونه، یعنی د بشري حقوقو زده کړه موږ لومړنی او بنسټیز ګامونه ورته وایو. د تاسو پوښتنې په ځواب کې زه باید ووایم چې برابري په اصل کې په دې معنا ده چې ټول انسانان پرته د هر ډول توپیر، چې هغه که نژادي دی، که هغه ژبنی دی، که هغه رنګ دی، که هغه قومي وي، که هغه جنسي دی، که هر توپیر وي، پرته دغې نه ټول انسانان برابر او مساوي حقوق لري په ټولنه کې. چې د پیدایښت د انسان نه انسان ته دغه حقوق ورکړل شوي دي، چې هم الله تعالی ورکړي دي ورته، او دا هغه طبیعي حقوق دي چې انسان د خپل پیدایښت نه دغه حقوق کسبي یا نیسي اخلي. ټول انسانان د دغه خپلو حقونو په وړاندې برابر او مساوي حقوق لري. چې دغه د بشري حقوقو اصل یا د برابرۍ اصل چې دی، دغه کې دی چې موږ په کومو مواردو کې باید په نظر کې ونیسو، او دا باید په نظر کې ونیسي خاصتا دولتونه. د قانون په وړاندې د برابرۍ حق دی چې دې ته دولت باید متوجه وسیږي، او ټول انسانان په دې اکله باندې برابر حق لري د قانون په وړاندې. یعنی هر بشر، هر انسان کوي شي چې هر مرجع ته پرته د کوم توپیر نه هغه ته مراجعه وکي، او اړوند ادارې د غوی ته د انسان په سترګو وګوري، د غوی आवाज واوري، د غوی غږ واوري، د غوی مشکل ته رسیدګي وکي، پرته د دې نه چې دا په نظر کې ونیسي چې ته څوک یې، ته ښځه یې، ته نر یې.
په کومو ملي او نړیوالو اسنادو کې د برابرۍ یا د مساوات په اصل ټینګار شوی او په دې اړه خبرې شوې؟
په دې اکله باندې مې چې هم په د بشري حقوقو په نړیواله اعلامیه کې دې ته په ځغرد اشاره شوې ده چې ټول انسانان آزاد دنیا ته راغلي دي، برابر حقوق لري. هم زموږ په قوانینو کې، په اساسي قانون کې زموږ دې مسلې ته رغنده اشاره شوې ده چې نر دی که ښځه، دوی برابر او مساوي حقوق لري د قوللري د قانون په وړاندې. او هم چې نن په مدني او سیاسي میثاقونو او کنوانسیونونو کې دې ته اشاره شوې ده چې نر او ښځه پرته له دې نه چې دغه سره تبعیض وشي، غوی سره توپیری برخورد وشي، دوی د یو د بل په وړاندې مساوي حقوق لري.
سره لچ په قوانینو کې دا خبره شوې ده چې انسانان ټول مساوي حقونه لري او سره برابر دي، خو په افغانستان کې هم همداسې دي. اوس
زمونږ اساسي قانون او نور نافذه او قوانینو کې دغه موضوع په راغلی دی چې نر او ښځه، خصوصا دویشتمه ماده زمونږ د اساسي قانون په صراحت سره د لیکلي چې نر او ښځه مساوي او برابر حق د افغانستان ټول اتباع برابر حقونه لري.
عمل کې برابر حق لري.
دا چې په قانون کې دا مسله راغلی دی چې دوی برابر حقونه لري د قانون په وړاندې، اما نن سبا موږ په ټولنه کې نو سره د دې چې ډیر کوخونه په دې حق لا باندې شوی دی چې دا ذهنیت باید زمونږ ټوله با پیدا کی چې خزه د نارینه په مقابل کې، یعنی د برابر حقوق ورته ورکړي شي. اما دا چې زمونږ په وطن کې نامنی دی، دا چې زمونږ په وطن کې انانوی او سنتی رواجونه په پټولنه کې حاکم دي. دا مسائل په پټولنه کې حاکم دو نو په ډیرو ځایونو کې زموږ په وطن کې دغه برابرې حق خصو ته په هغه شانت چې قانون ویلې دی، هغه شانت چې د بشری حقوقو جهانی اعلامیه ویلې دی، هغه شانت چې د مدني او سیاسي کنوانسیون دوی ته اشاره کړې ده، او د خصو او نارینه ته برابر حقوق په نظر کې نیولې دي، او انسان مکلف کړی دی په دې باندې مکلف ګرځول چې باید هغوی ته خپل حقوق اصل شانت چې د غوی طبیعي او انساني حق دی ورته ورکي. ولې دلته توپیری او تبعیضي چلند ورسره کیږي؟ خزو ته په ټولنه کې زمونږه هغه حقوق چې باید ورته ورکړي شي هغه ورته نه ورکول کیږي په ډیرې ځایونو کې.
په یو ټولنه کې څنګه د برابرۍ اصل تضمین کیدلی شي؟
د برابرۍ اصل په ټولنه کې په اصل په قوانینو کې به دا مسله باید مطرح شي. د برابرۍ اصل په قوانینو کې پټینګار وشي، او هغه اداره چې قانون تطبیقوي هغه ادارات قانون به اصل چې غوښتنه کوي قانون هغه سه به تطبیقي. مثلا یو څوک مراجعه کوي، هغه کسان چې معلولیت لرونکي کسان دي، دوی یو ادارې ته مراجعه کوي د خپل ځان ته د کار موندلو په اکله باندې، ځکه هغه ټغه ده د پرنسپل چې دا معلولیت لرونکي خلک معلولیت لري ولې ناتوانه نه دي، توانایي لري چې دوی یو کار وکولی شي. د میشا تکینی د روغو انسانانو په شانتي دوی خپل کارونه مخته ورسي، اما د غسره تبعیضي چلن کیږي، برابر چلن مساوي چلن سره نه کیږي د حق معلولیت لرونکي شخص وګړي سره چې دی روغ انسان سره کیږي. حالان چې هغه دا توانایي لري په نني شرایطو کې چې دی روغ انسان په شانتي دوی دغه وکي دغه کارونه کوي. نه یاد اسوي چې هغه پروژه چې په ټولنه کې تطبیق کیږي قوانین باید داسې عیار شي چې ټولو وګړو ته چې په هر ولایت کې زمونږ اوسیږي دغه ته پروژې برابر او مساوي ورته ورکړل شي. په هغه کې باید توپیر ونه وي، فرق باید ونه لري، تبعیض ورسره ونه شي. یعنی دغه مسله چې په قانون کې باید راشي او هغه هلته عملي شي په هغه ټولنه کې. کچېری غواړو چې په شمال کې زمونږ مکتبونه جوړ شي، ضرورت دی ورته. همداسې دغه مکتبونه او تعلیم و تربیه ته چې یو بشري حق دی، دا باید په جنوب کې هم زمونږ دغه مکتبونه فعال شي. دولت مکلف دی چې دا جوړ کړي، وزارت معرف مکلف دی چې دا جوړ کړي. همدې شکل سره کچېری وزارت یا انکشاف دیهات زمونږ او تاسو غواړي چې په مشرقي کې یو پروژه تطبیق کړي، دغه پروژه د بیت غرب کې هم تطبیق کې په عین شانته دغه مسلې چې په قوانینو کې باید راغلي وي، قوانین باید تبعیضي جوړ نه وي، برابر جوړي، او قوانین ته باید برابر او مساوي لاسرسي ټول ادواد دي وطن ولري.
البته کله چې د مساوات یا برابرۍ خبره کیږي نو ډېر کله د خزو د نارینه او باسترا منځ کې چې مثال خزو ته حق نه دی ورکړل شوی، خو په نورو کټګوریو کې هم موږ ډېر داسې وګړي لرو چې هغه خپل حق نه ورکول کیږي. مثلا ماشومان دي، مثلا تاسو یاد کړل معلولین دي، مثلا په نورو کورنیو کې د مختلفو کټګوري خلک وي چې د برابرۍ اصل بیا الته نه ملي کیږي، الته نه وي. نو څنګه کېدلی شي چې په کورنۍ کې مثال ماشوم سره، ل مشر سره، ل کشر سره، ل هر یو سره داسې یو چلن وشي چې په هغه کې نابرابري نه وي؟
قوانینو کې دا مسایل به ټول راشي. قوانین باید برابر اوسيږي. په کورنۍ کې هم باید دا چې په قانونو کې دغه مسایل راغلي چې هر څوک برابر حق لري، ماشوم حق لري، نارینه ماشوم چې مکتب ته لاړ شي، کورنۍ مکلف دي چې جلکۍ چې هغه هم دغه کورنۍ اولاد دی، هغه هم په دې کورنۍ کې د حق لري چې دا باید مکتب ته لاسرسی پیدا کړي. اما چې بدبختانه زموږ په ډیرو باندو په کلو کې په لری پرتو سیمو کې دغه اصل نه مراعات کیږي. خپل نارینه اولاد تشویقی درس ویلو ته، تعلیم ته لاسرسی ته، مکتب ته لاسرسی ته، پوهاوی ته، دوی ته تشویقی ډیر زیات طریقې به وی ډیر هڅوي ورته. اما د جلکی په مقابل کې بیا دغه مشکل چې په خپل حالت کې برابر پات کیږي. یعنی هغه غواړي چې ته جلکی ته مثلا څنګه کیږي، څنګه نه کیږي، ستاسترګي چری کیږي، ستاده کیږي، ستاغه کیږي، هغه ته د زمينه نه برابرې وي چې د خپل نارینه ماشوم په شکل سره هغه هم تعلیم او تربیته لاسرسی پیدا کړي. دلته بیا په کار دی هغه کورنۍ هغه غړي چې لا عقل تعلیم یافته دي، پوي دي د پدې باندې چې نر او خزه برابر حق لري. نر او خزی که هغه ماشوم دی که هغه هر څوک دی هغوی برابر حقوق لري دغه خپله کورنۍ دې ته وهڅوي، ورسره کار وکړي، پوهاوی ورته ورکړي، ذهن روښانه کړي، هغو او دې ته وهڅوي چې نه دغه کار چې موږ تاسو کوو چې د ماشوم په هکله باندې کوو یا دغه فکر چې د ماشوم په هکله باندې لرو او د ماشوم د راتلونکي د پارې لرو، موږ باید دا هم زموږ او تاسو اولاد دی چې دا جلکۍ هم باید موږ ولګو چې خپل تعلیم و تربیه مخته بوزي، تعلیم و تربیه ته لاسرسی پیدا کړي، چې دغې نه به ډاکټر جوړیږي، دغې نه به انجینر جوړیږي لکه نارینه چې جوړیږي، دغې نه به یو حقوقدان جوړیږي، دغې نه به یو قاضي جوړیږي، دغې نه به یو بل څوک جوړیږي. نو دا د دې بشري او انساني حق دی. دا نه تنها چې زه ته ورته ورکو، بلکې دا حق د ابتدا د پیدایښت نه دا حق دا لري او دا حق الله تعالی ورته ورکړی دی چې موږ او تاسو هم په دې مکلف شوي چې باید دا حق ورته ورکو او د نارینه او د ښځې ترمنځ دا توپیر ونه کړو. ته نارینه یو دا زنانه دی، بس دا د تعلیم و تربیه ته د لاسرسي حق نه لري.
ډیره زیاته مننه.
من نستاسو نم
درنو اوریدونکو، دا وده دی ونی خبرونه تر بلې ونی ښه وخت ولري. الله مو مل.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دي دا واچو شیروا باندې برابر کړه دا شیروا کې به مړی خوړه واکه به تغشب
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو قریبه دی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیر ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومني. قلم مې راوچت کړ، ما ویل تا باندې غزل لیکم، ستا په سپین رخسار په سپین جمال باندې غزل لیکم.
خط فرما دستنم راغی کسموش مشوان با حالنگی. خط فرما
قلم څه وخت را پیدا شو؟
قلم د بشر د ژوندانه لپیل څخه یا د تمدن لډیرو پخوانیو توکو او افزار څخه دی.
ارزښت په څه کې دی؟
پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي اول ما خلق الله القلم، اولین شی چې الله جل جلاله پیدا کړو هغه قلم و.
او د قلم د ډولونو پاکل څومره پیږي؟
بیت قلم دی، خودکار دی، خود رنگ دی، پنسل دی، بعد چې هغه نه لوړ پورته دی 04 ورته وایي چې هغه هم قیمت دی هم خط خی دی.
نن په همدې اکل خبرې کوو. په پیل کې د قلم تاریخ ته تم کیږو، بیا یې ارزښت روښانه کوو او د قلم په اکله د خلکو نظرونه هم درته وړاندې کوو. دا خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې له آزادي رادیو سره. اوسئ ځوانانو راشئ وسلې کیک دی، ځوانانو راشئ وسلې کیک دی، قلم را واخلئ چې وطن آبادونه. تجربو خودلې هغه څه چې د قلم وړې څوکې وکړل، د ټوپک او تورې تیری څوکې ونه شوی کړلی. په همدې قلم کولی شو چې ټولنه نیکمرغه کړو، ولس ته معنوي روزنه ورکړو. د قلم په زور کولی شو چې ښه او بد توپیر کړو او د حق په پلوي د باطل مقابله وکړو. که قلم نه وای کتاب به نه و، که کتاب نه وای علم او زده کړه به نه و، که علم او زده کړه نه و بشریت به تر اوسه د جهالت او ناپوهۍ په تورو تیارو کې ډوب و. د نړۍ اکثره پوهان وایي چې په فزیکي جنگ کې به خامخا خلک خپل سرونه له لاسه ورکوي، شتمنیو او خلکو ته به تاوان رسیږي. خو هغه ټولنه چې پرمختللی قلم او لیکوالان لري تل به د همدغې قدرمنې وسیلې په مرسته په آرامه ساه خپله مبارزه کوي او بغیر له کوم زیان او تاوان څخه ولس ته سوکالي او آرامي راوړلی شي. قلم د انسانانو د ژوند په هر ډګر کې د بشریت لارښود پاتې شوی دی. قلم معلم دی، قلم ډاکټر دی، قلم خطیب دی، قلم لوی امانت دی چې الله تعالی انسان ته د هدایت لپاره ورکړی دی. د قلم د ارزښت او تاریخ پاک لمو د علوم اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست څخه پوښتلی دی.
قلم د بشر د ژوندانه له پیل څخه یا د تمدن له ډیرو پخوانیو توکو او ابزارو څخه دی چې د بشر په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره بشري افکار او عقاید باورونه غوښتنې او خپل پیغام رسول د همدې قلم له لارې څخه رواج سول. تر ټولو لرغونی قلم هغه د ډبرې څخه جوړېدل چې پته تاریخ وړاندې زمانو کې به له هغه څخه استفاده کېدل. پر دیوالونو باندې، پر غرونو، پر تیږو، پر ډبرو باندې به د ښکار په وخت کې د هغو څخه استفاده کېدل، او ځینې راهنمایګانې او لارښوونې به د ابهام او تفهیم لپاره د همدې قلم په مټ باندې حقاقي کېدل. داسې هر څه دي چې بشر ځینو نښو لپاره طبیعي رنګونو څخه د ګوتې څخه هم کار اخیستی دی. خو په رسمي ډول د قلم تاریخچه 300 قبل الميلاد کې مصریانو، یونانیانو او بین النهرین یا وسنی عراق خلکو ته رسیږي، چې هغوی به د هډوکو څخه، لرګیو څخه او د ډبرو څخه قلمونه جوړول، په رنګونو به لړل، بیا به په هغه باندې خط جوړاوه. البته د پاپیروس کاغذ را وروسته دغه جریان پیدا کی. دغسې په چین کې هم یو ډول د ورشتیانو څخه قلمونه و، دا به جوړېدل. په هند کې مهنجدارو په اریانا کې د خپل وخت قلمونو خاص ارزښت درلودی. د اډوکو څخه، د لرګیو، د نل څخه، د اوسپنې څخه به قلمونه جوړېدل چې موږ ډبرین لیکونه اوس هم لرو. په 500 قبل میلاد کې خپل د بلن نهرینو، یونانیانو، د مصریانو دې ته پام شول چې د هډوکو لرګیو پر ځای موږ کولای شو چې د پلیز اوسپنې قلم جوړ کړو، هغه نو کورته ورکړو. شاوخوا 2500 کال پخوا څخه راپیلېږي. دغسې معاصره دوره کې بیا په 1880 کې انګلستان کې پولادي قلم، البته 40 کال وروسته بیا په 1880 کې لاود په نامه باندې یو امریکایي خودکار قلم اختراع کړ. په 1940 میلادي کې امریکایي واټرمن لومړی خودکار قلم اختراع کړ. البته داسې وکړه چې د طلا نکبه و، د رنګ څاڅکې به یې ورچول او دغه څخه به یې ګټه اخیستل. په 1940 کې بیا د شیپر په نامه باندې یو کس شکل قلم جوړ کړ.
ښاغلی دوست زیاتوي چې قلم د خپل ارزښت او درنښت له وجې په شعر او شاعرۍ کې هم زیات یاد شوی دی.
په پښتو شعرونو کې خپله د قلم یادونه سوې ده. د بیلګې په ډول، څوک چې خبر سي د خط له خوند قلم به نږدې، په هر بیا بنده شمار د نورو حرفونو څکلم چې والی پی دی درې پیونده، او یا هم بل شاعر وایي پوهه به بګړې قلم به توره د بابا کړم، دا نړنې قام به د وختو سره آشنا کړم. په قطعی یو ششه که به ورشه واچه و ورشن که به رنگ توی که پاقه بانی به دغسی پا ککراوه و خط به پلی که موج یو دول خاص مخصوص کلمانه نور هم در لودل ده با پشیدو باندی ککره دل پر سپین کاغذ با پاقه باندی خط لیکل که دی ده خط با بیالی جل که دی چه نسل وستالی کم چه تی چه با ورسیه دل هاگه بیا پر داغه لیکل سیوی کاغذ باندی یری شندلی اغا یری چه بپرو شندلی ده حروب بیا برجسته سول او خط با بیا الوستل که دی.
تر څو چې په قلم کې رنگ او ذهن کې تفکر موجود وي، ترغه به قلم لیکل کوي او ذهنونه به نوښتونه رامنځته کوي. قلم خپل رنگ وچوي، خو د انسانانو اعمال او د نسلونو تاریخونه لیکي. خو یو مضبوط قلم کولی شي چې د نسلونو تاریخونه هم جوړ کړي. قلم نویو نسلونو ته د پخوانیو پیړیو حالات، عادات او مفکورې په لیکلي ډول وړاندې کوي. د قلم نور کمال د ننګرهار اوسیدونکو اساق مومند روخانوی
زینې خبرې دي چې هغه خلک نه غواړي چې په ژبه بیان کړي، همدا قلم دی چې دا خبره بیانوي. نو په دې خاطر باندې قلم ډیره با ارزښته ډالۍ ده. دا معنا نه ورکی چې لیکل وکړي زموږ افکار بیان کړي. قلم ته ځینې اصطلاحي معناګانې هم شته. مثلا په یو شعر کې وایي ما بې وینو، ما بې ډزو رقیب مات کړ، په قلم مې قلم کړه تر نصر دی. ځین خلک وایي داسې اصطلاحات دي قلم په باره کې، په قلم دې برکت شه، کوم زور چې قلم لري هغه په ټوپک او جنگ کې نه دی. دا یو اصطلاح ده. بل اصطلاح قلم دې مات شه، څوک چې یو چاته خیری کوي یا یو لیکوال ته یا یو څېړونکي ته، نو بیا وایي چې قلم دې مات شه ځکه هغه به ښه خاطرات نه لري. ځینې خلک چې جنګونه کوي هغوی وایي قلم یې په سرو وینو لړلی دی، بیا وایي چې یو څوک دی ډېر ښه لیکوال دی، ډېرې ښې لیکنې کوي، یاره ویل د نه ځان ساتي، په قلم کې ډېر زور شته. ځینې خلک چې یو چانه ښه نه راځي، بیا وایي چې قلم دې وچ شه، نو قلم تر ټولو ښه ډالۍ ده. زه په خپله اکثره وخت زموږ کور ته چې څوک مېلمانه راځي، مشران خلک راځي، نو زه هغوی ته قلم ډالۍ کوم، ځکه چې قلم زموږ دنیا ده، قلم زموږ ژبه ده، قلم هغه څه دي چې موږ نورو ته ورپېژني.
قلم په لومړي ځل موږ ته د پوهې چال رسته کوي. قلم د خپل رنګ په واسطه زمان د کاغذ پر مخ نقاشي کوي او ثبتوي. په قلم سره کتابونه، مکتوبونه، لیکونه او نور څیزونه لیکل کیږي. په دفترونو، پوهنتونونو، ښوونځیو، دوکانونو او داسې نورو ځایونو کې ترې کار اخیستل کیږي. نقیب چې د کابل په ښار کې قلمونه خرڅوي وایي، که څه هم خپله نالوستی دی، خو د قلم خرڅول سخت خوند ورکوي.
سړی سواد ولري، قلم ورسره د جنګ او جدل به نه راځي. هغه قلم نه یې داسې لکه دا اوس چې تپه تیاره ده، خلک په کړاوونو اخته دي، علت دم دغه قلم دی. زه دوکاندار یم، قلمونه راوړمه، خپله خو قلم سره مې کار نه شم، مګر ډېر مې خوښېږي. ماشومان د مکتب چې راځي اخلي، مامور مدیر اخلي چې په کار یې، بی قلم دی، خودکار دی، خود رنگ دی، پنسل دی، بعضې چې وي هغه نه لوړ دی، پورته دی، 04 ورته وایي، چې هغه هم قیمته دی، هم خط ښی دی.
ژوند په شیبو کې
د افغاني کلتور، تاریخ او ابداتو تیر یاد د تاریخ له زرینو پاڼو راخلو.
ځکه زموږ ته خپل مړو ژوند را په یاد شي، دا زموږ د پاره نو یاد دي، دا زړه باتي زړه کور.
موږ تاسو ته د تیر ژوند تصویر بیانو.
اولین عکاس افغان چې و هغه حبیب الله خان خپل شوقي عکاسي شروع.
تیر یادونه او تیر افسانې دي.
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 5 بجو خبرونه کی، او بیا د لیې د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو خبرونه کی خبريږي. د اسلام په دین کې هم د قلم، علم، لیک او لوست په اړه زیات ټینګار شوی دی. په دې اکله نوري خبرې د پوهنتون له استاد او دینی عالم نور الله کوثر څخه اورو.
پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي، اول ما خلق الله القلم، اولین شی چې الله جل جلاله پیدا کړو هغه قلم و. فقال له اكتب، ورته ویل ویلک. قال ما اكتب، ویل څه ولیکم. قال اكتب مقادير الخلائق قبل ان يخلق، وایي مخلوقات او تقدیر ولیکا مخکې له دې نه چې پیدا سي. نو قلم لومړنی مخلوق دی الله دا، چې له ټولو مخلوقات او ټولو هستین او ټولو موجودات نه غیر الله نه له ټولو نه عمر ډیر ده. دې ارزښت له دې ځای نه معلومیږي چې الله جل جلاله لومړی ځل باندې چې وحی راولېږل او قرآن راولېږه، په دې کې د قلم ذکر وکړه. الله په اول ورځ د وحی باندې په اول آسماني تعلیماتو کې او د آسمان رابطه له ځمکې سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په واسطه او د قرآن په واسطه سره الله په هغه کې د قلم ذکر وکړه. هدایتو کې الله فرمایل، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم. الله په قلم په واسطه سره بشر ته تعلیم ورکړی ده. ارزښت په دې کې نغښتی ده چې قرآن لومړی قلم یاد کړی، او دا رقم دوهمینه سوره چې د قرآن راغلې هغه هم د قلم په نوم باندې راغلې ده. سوره قلم، نون والقلم وما يسطرون، دلته هم الله جل جلاله دا دومه سوره ده، یعنی رسول سوره علق نه پیغمبر علیه السلام ته سوره علق اوله کې نازل شوه، او سوره قلم دومین سوره ده. په دې کې الله د قلم ذکر کړی او قسم په قلم باندې یاد کړی ده چې دې ارزښتناکي او د دې ارزښمندي او د دې هغه اهمیت بشر ته خي چې نون والقلم وما يسطرون.
درنو دوستانو، کله چې د قلم نو مخلو نو کاغذ مو سم له واره سترګو ته دریږي، ځکه قلم او کاغذ یو د بل بشپړونکي دي. د همدې لپاره خو په راتلونکي خپرونه کې د کاغذ په اړه معلومات درته وړاندې کوو. هیله ده چې وایوئ. د اوس لپاره د خدای په امان. پرځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
لو رزی تختم چلا شور ڈکستا بند دا، اے ہائے ستا بند دا، شپے تپنا اڑ ماش پچ پاد ال چپا دا زما بند دا، لو رزی تختم چلا شور ڈکستا بند دا، اے ہائے ستا بند دا، شپے تپنا اڑ ماش پچ پاد ال چپا دا زما بند دا.
دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه دغه تخت کې وڅوم د زړه تر ازاوند دا زړه تر ازاوند دا شپه ته پناوړه ما شپه چوپه هل چوپه دا زماوند دا لور از دې تخت چې لا شور ډک ستاوند دا آی های ستاوند دا شپه ته پناوړه ما شپه چوپه هل چوپه دا زماوند دا